اوریدونکو ته په دروهه به مهم خبری موضوعات وړاندې کړل. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. خبرونه د بخنی نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د پهنې په برخه کې دوه فعالان، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان، چې د تیر کال په اکتوبر کې نیولي سمدستي له بنده خوشي کړي. د سازمان پرون وخت د طالبانو حکومت د استخبارات رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک لیکلي، په دې دوه تنو په درواغو تور پورې شوی چې له افغانستانه د نجونو د روباټیک ملیټیم تیښتې ته زمینه برابره کړې او تر څنګ یې د معترضو نجونو او ښځو د لاریونونو په تنظیم کې مرسته کړې ده. خو د بخنی نړیوال سازمان وایي د دوه فعالانو د هغوی کورنیو دا تورونه رد کړي دي. نیشنل زیاتوي طالبانو فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په دسمبر کې د دوی له قوله ناعادلانه محاکمه کړل او بیا یې د څرخی په زندان ته ولېږدول. د سازمان هم ویل چې دواړه فعالان شکنجه شوي، ناوړه چلند ورسره شوی، ځورول شوي او جبري اعترافات څخه اخیستل شوی دی. د بخنی نړیوال سازمان د فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول د بیان ازادي، مدني او سیاسي حقونو پر ضد کړنه بللي او د طالبانو د استخباراتو له رئیس غوښتي چې د خلکو د اختطاف، خپل سري توقيف، شکنجي او نورو ناوړه چلندونو مخه ونیسي. د بریټانیا حکومت خپل وګړو ته خبرداري ورکړه چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په یو بیان کې چې پرون د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر شو راغلی، په افغانستان کې وضعیت خنډ او د تروریستي حملو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په مذهبي مکانونو او د روژې پر مهال پر مذهبي مراسمو د تروریستي حملو ګواښ لوړ دی. د بریټانیا حکومت همداراز ویلي چې په افغانستان کې د بریټانوي وګړو د نیول کېدو احتمال هم خورا زیات دی. بیان په خاص ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې د تروریستي حملو د احتمال خبرداري ورکړه ده. نږدې اونۍ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له امریکایي وګړي غوښتي وو چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د ناتایچیو راپورونو له مخې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل شوی دی. په یو ویډیو کې چې پرون پر ټولنیزو شبکو خپره شوی او ظاهراً پر تلاشکن کې د افغانستان په سفارت کې ثبت شوی ده، پکې ښکاري چې د طالبانو یو استازی چې د انډیپنډنټ فارسي د راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور زوی مغفور الله شهاب دی، د سفارت له کارکوونکو سره د خبرو په حال کې دی. ازادي راډیو د دې ویډیو اصلیت او رښتینولي نشي رایي ډول او تر دې دمه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې سند ویلي. اسلام د طالبانو حکومت استازي یو شمېر هیوادونو د ډیپلوماټانو په توګه منلي، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د بریټانیا پولیسو د هغه تورن افغان کډوال د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي چې یوه ښځه او د هغې دوه لوڼې د کیمیاوي موادو په کارولو سره ټپي کړې دي. د عبدالعزیدي په نوم دا 15 کلن افغان تورن دی چې د چهارشنبې په ورځ پر دې مېرمن داسې برید وکړ چې ښایي ژوند یې بدل شي. پولیس ویلي چې د ټپي مېرمنې حالت نازک دی، خو د هغې دوه لوڼو وضعیت ښه دی. د برېټانوي رسنیو د راپورونو پر بنسټ عزت یو ځل مخکې په 2018 کال کې هم د جنسي تشدد په یوه قضیه کې محکوم شوی، خو بیا هم د برېټانیا حکومت د سیاسي پناه غوښتنه ومنله. د لندن د ښاري پولیسو قمندان جان ساویل پرون له خلکو وغوښتل چې د تورن په نیولو کې مرسته وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د په امر د متحده ایالاتو نظامي ځواکونو په عراق او سوریه کې هغه هدف په نښه کړل چې د سپاهي پاسدارانو ورسره تړلو ملیشو لخوا پر امریکایي ځواکونو د بریدونو لپاره کارول کېدل. جمهور رئیس بایدن نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکي دوی په منځني ختیځ او بل هر ځای کې د جګړې په لټه نه دي، خو ښاغلي بایدن هغو کسانو ته په خطاب کې چې دوی ته د زیان رسولو په هڅه کې دي لیکلي، موږ به ځواب درکړو. د امریکا متحده ایالاتو مرکزي قمندان سټ کام هم یو بیان کې ویلي په ډېر شمېر الوتکو سره یې 15 اهداف په نښه کړي چې پکې د قماندې او عملیاتو مرکزونه، د توغندیو او ډرون ذخیرې، د سپای پاسداران او ورسره تړلي ملشور د اکمالاتو او مهماتو رسولو زنجیرهي تاسیسات شامل دي. د برید په اردن کې د 13 جنوري په وروستیو کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د بی پیلوټ الوتکو د برید په غبرګون کې کیږي. په هغه برید کې 3 امریکایي عسکر وژل شوي وو. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په نوم د افغان جنو ښځو نیول کېدو ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې غبرګون. دوی وایي د انجونې او ښځې په غیر قانوني ډول نیول شوي، ناوړه چلند ورسره شوی او پر همدې بنسټ باید طالبانو سره حساب و کتاب وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي نشي کولی له هغو 14 میلیونو اړو افغانانو سره مرسته وکړي چې د روان کال تر پایه په پام کې درلودل.
د بودیجې د کمښت له وجې د خوړو نړیوال پروګرام یوازې د 2 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري.
داسې مهال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي، په نورستان کې خلک شکایت کوي چې ښځینه ډاکتران نه لري او د چارې ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي.
په کلینیکونو کې ډاکتران نه شته تر څو ښځینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوی وکړي.
ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
خبرونه دوی منیمای کې بعد ازادي رادیو اونیز خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه د خبرې شي خلا غوړاندې راکړو راپورونه ده. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د ښځو او نجونو نیول او بندي کول سمدستي پای ته ورسوي. په دې راپور کې راغلي چې د تېرې جنوري میاشتې له پیله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه په خاطر چې طالبان بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په راپور کې له افغان نجونو ښځو سره د طالبانو د بد چلند له امله له دوی سره د حساب او کتاب غوښتنه هم شوې. تفصیل دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري ناخوالو په اړه څو راپورونه خپاره کړي، د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښوولې چې وایي پر افغانستان واکمن طالبان ښځې او نجونې د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیسي او بندي کوي. د کارپوهانو بیگانه وخته په خپل تازه راپور کې له طالبانو وغوښتل چې دا کار سمدستي پای ته ورسوي. په راپور کې راغلي دي چې د تیرې جنوري میاشتې له پیله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه په خاطر چې طالبان یې بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینټ یې غړی دی، له طالبانو غوښتي چې د حجاب د هغه سخت قانون په اساس چې دوی وضع کړی له ښځو د آزادۍ د اخیستلو ټول ډولونه بند کړي او سمدستي هغه ښځې او نجونې چې شایي تر اوسه هم په بند کې وي خوشي کړي. په راپور کې غوښتنه شوې چې پر افغانستان واکمن طالبان دې له ښځو سره د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په ګډون د بشري حقونو د نړیوالو اصولو په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي او د بشري حقونو د تبعیض د لمنځه وړلو او د قانون د حاکمیت د اصولو لپاره دی کار وکړي. په راپور کې راغلي دي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډیری اوسیدونکي شیعه هزارګان دي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکنډي او کندوز په څیر نورو ولایتونو ته هم وغځېدل. د راپور له مخې ډیری د ښځې په عامه ځایونو لکه په پلورنځیو، ښوونځیو او د لارې د سر په دوکانونو کې په دې تور نیول شوې دي چې ګنې رنګ او تنګې جامې اغوستې دي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې نیول شوې ښځې د پولیسو په موټرو کې امنیتي حوزو ته بیول شوې. په ډېر شمېر ښځې په ډېر کوچني ځای کې ساتل شوې، د ورځې یوازې یو څاخت خواړه ورکړل شوي دي او د ځینو سره یې تاوتریخوالی هم شوی دی. د ملګرو ملتو کارپوهانو وایي طالبانو توقیف شویو ښځو ته د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه دی ورکړی. راپور زیاتوي چې دا ښځې او نجونې یوازې هغه مهال خوشي شوي دي چې د هغوی د کورنیو نارینه غړي یا قومي مشران طالبانو ته لیکلی ضمانت ورکړي چې بیا به دا ډول جامې نه اغوندي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په وینا دا اقدام د ښځو او نجونو د حقونو د سلبولو اوسنۍ څپه د ښځو پر وینا او تګ راتګ لمخ کې لګیدلي محدودیتونه نور هم زیاتوي او د ښځو بشري حقونو تر پښو لاندې کوي. په راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سخت خراب شوی دی، ځکه پر دوی د زده کړو، کار، وینا، محرمیت، تګ راتګ، وکالت او په ټولنیز ژوند کې د ګډون په برخو کې خورا زیات محدودیتونه لګیدلی دي. د ملګرو ملتو کارپوهان د راپور په پای کې غوښتنه کوي چې د دې اقداماتو له مسؤلانو سره باید حساب کتاب وشي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي، خو هغه ویلي دي چې دا نجونې او ښځې یوازې د څو ساعتونو لپاره نیول شوي او بیا د کورنۍ د غړیو د ضمانت په بدل کې بیرته خوشي شوي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې لاړو خلکو سره د بیړنې مرستې لپاره د بودیجې له کمښت خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي نشي کولی له هغو 14 میلیونو اړو افغانانو سره مرسته وکړي چې د روان کال تر پایه به یې په پام کې درلودل. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم ویلي وو شاوخوا 9 میلیونه افغانان د نړیوالو بشري مرستو ته اړ دي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې سږکال هم د تیر 2023 کال په څیر د بودیجې د کمښت له کبله د نیمایي هغو کسانو لاسنیوی نشي کولای چې د نړیوالو بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. د ډبلیو ایف پی مطبوعاتي مسؤل فلیپ کراپف بیگا ازادۍ راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د ادارې غوښتل چې د 2023 کال له نومبر میاشتې څخه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې له شاوخوا 14 میلیون اړو کسانو سره بشري مرستې وکړي، خو اوس له یوازې 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري.
د بودیجې د کمښت له وجې د خوړو نړیوال پروګرام یوازې د 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري، په داسې حال کې چې شاوخوا 14 میلیونه افغانان له لوږې او بېوزلۍ سره لاس و ګرېوان دي.
د ښاغلي کراپ په وینا د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال هم په همدې دلیل دې ته اړ شو چې له 10 میلیون اړو خلکو سره د مرستې پلان وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې په اکتوبر میاشت کې درنې زلزلې او په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د پاکستان پریکړې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو فعالیت له سخت فشار سره مخامخ کړ. ښاغلی کراپف له ازادۍ راډیو سره د خبرو په دوام یادونه وکړه چې ډبلیو ایف پی له دې نوي وضعیت سره د مقابلې لپاره پریکړه وکړه چې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو لپاره له خپلې عادي بودیجې څخه پور واخلي، که څه هم له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره یې دې پیسو ته سخته اړتیا درلوده.
موږ اوس مهال په نږدې تشه زیرمه کار کوو او د راتلونکو 6 میاشتو لپاره د خپلو ټولو پلانونو لپاره 1.8 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو.
د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند ونه ویل چې آیا له مرستندویو هیوادونو او ټولنو څخه یې د دې بسپنې ژمنه ترلاسه کړې ده که نه، خو هغه زیاته کړه چې دوی د بودیجې ته د ژوند ژغورونکو پروژو، د ښوونځیو د غذایي پروګرامونو او د خلکو د معیشت د پروګرامونو د ملاتړ لپاره اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو بېوزلې خلک د مرستندویو ټولنو او هیوادونو د مرستو د ستاینې تر څنګ د نورو مرستو غوښتنه کوي. د ازادۍ راډیو دوه اوریدونکي په دې اړه وایي:
ټولو مسلمانانو ته ډېر خوشاله یو، کوری ودان نظر وادي رسو سروې وسو ټولو مسلمانانو ته مرسته ورسېده، غریبانو ته خو دلته ډېر غریبانی در غنده او پولیس وادي کې مسد باید دې ته توجه ورته وسی. مسد دونه مسکینان خلک ته چې د ماښام ګولا په کور کې نه لري
دا مرسته خورازي دي خوار او غریب لپاره. دا خپل په خلکو کې هم چې دغه اړین مرسته مستحق په دې خاطر هم چې ما په کور کې تر نیمې کال اضافه دوه انسانان وسیږي، او مستحق په دې خاطر هم چې زه په کور کې زنانه زخمیان لرم چې هغه البته هر وخت دی ویني او دغه مشکل ورسره راځي، او بلې په دا هم چې زه بیکار یم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په ټوله کې 9 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو له نیمایي زیاته برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته د اړو خلکو او د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د جاپان د 1.5 میلیون ډالر بسپنې خبر ورکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. د ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د جبري کار په موخه انساني قاچاق ډیر شوی دی. د راپور له قوله چې د قاچاق په نوم ډیری وخت د کارموندنې رژمونو په استفادي خلک په دام کې اچول کیږي. بلخوا یو شمېر افغان ځوانان وایي قاچاقونکو له خوا تیر ویستل شوي او د ښه کار د ترلاسه کولو په هیله ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته د تګ پر مهال په لاره کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي
د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د جبري کار لپاره د انسانانو قاچاق مخ په ډیریدو دی. د سازمان د جمعې په ورځ د 2022 کال د بشري قاچاق د نړیوال راپور په خپرولو سره زیاته کړه چې دغه قاچاق کې ډیری هغه کسان په نښه کېږي چې د کار د ترلاسه کولو په برخه کې ناهیلي دي او د دروغو وعدو په ورکولو سره په نښه کېږي. د دغه سازمان د 2022 کال د راپور له مخې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان وایي چې د قاچاق وړونکو په خبرو لمسېدلي او د ښه کار د ترلاسه کولو په برخه کې یې ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته د تګ پر وخت په لارو کې ډېرې ننګونې زغملې دي.
بچه های افغانستان که از افغانستان بلند میشیم یا این بر به هزار تا نفر ما فروخته میشیم.
نادر امیری وایی چه په ترکیه که دی ودانیزو چارو کار کوي. نوموړی وایی چه په تیرو 5 کلونو که دی کار پیدا کولو په موخه 2 ځلې د قاچاق کوونکو لخوا غولول شوی. هغه په قاچاقي ډول لومړی ایران او بیا ترکیه ته تللی دی.
اقتصادم ضعیف بوده
زه که راغلم ترکیه ته چې اقتصاد می خراب و زه او څو ملګري می د قاچاقبرانو په مرسته راغلو ترکیه ته. پولی ته تر رسیدو می دو ملګرو خپل ژوند وبایله. دوه یا درې ځلې مې ونه شوه کولی چې له پولې تیر شم. وروستی ځل چې ولاړم تیر شم او ترکیې ته ورسېدم.
د فراه ولایت اوسېدونکی زبی الله چې اوس په ایران کې مزدوري کوي وایي
ماشین ما که رسید نزدیک از ناشد چرا خود تا روشن کردید که دو
کله چیز موږ موټر را ورسید څراغونه یې ولګول. ویلیدل چې هلته شپږ تنه وسلواله غله ولاړ و. بله چاره یې نه درلوده. زموږ ټیبیټا هم دوی ته نږدې ودرېده. غله ورغلل د بلې ټیبیټا لوري ته. هغه ټیبیټا چې موږ پکې و حرکت یې وکړ. غله دې خواته راغلل چې دوی ودروي. دوه نورې ټیبیټاګانې هم له بلې خوا راغلې. لنډه دا چې درې واړه وتښتېدې او غلو هم ټیبیټاګانو پسې فایرونه وکړل.
یو این او ڈی سی دا هم ویلی چې د 2020 کال په پرتله په 2022 کال کې د هغو افغان کډوالو په شمیر کې چې د رژیم د بدلون او د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله اروپایي هیوادونو ته تللي ډیروالی راغلی دی. تر دې وړاندې یو شمېر کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او د امنیت نشتوالی، بیروزګاري او اقتصادي ستونزې بېلابېلو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالۍ لاملونه یاد کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د نورستان اوسیدونکي وایي د دې ولایت په ډېرو روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکټران نشته چې د ستونزې ښځینه ناروغانې له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کړي دي. نورستان میشتي وایي ډاکټرانو ته د نه لاسرسي له امله یو شمېر ښځینه ناروغانې ژوند بایلي. تفصیل دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له یوې خوا سړکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کنډو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلي دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتیایي مرکزونو ته ناروغانې ورسوي هلته بیا ښځینه ډاکټرانې نه وي نو اړ دي چې نور ولایتونو ته یې انتقال کړي. د لویدیز نورستان اوسیدونکی صبغت الله:
په نورستان ولایت کې ښځینه طبقه روغتیایي مراکزو ته په کافي توګه لاسرسی نه لري ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لرې ساحو څخه ښځینه طبقه نشي کولی چې یادو مراکزو ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتون هم ښځینه طبقې لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته تر څو ښځینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوي وکړي. اکثره مریضان د ښځینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې هم جوار ولایتونو ته ځي. نو بنا ان مرستندوی ادارو څخه مو غوښتنه ده تر څو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
ځایي خلک وایي ډېری کورنۍ وروستۍ اقلیمي او سیاسي بدلونونو دومره ځپلي چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسولې هم له وسه وتلي دي. نو پرنز اخته ښځې مجبورې دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکي اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کمبود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که د چا اقتصادي حالت ښه وي بیا ننګرهار یا کابل ته ځي، او که نه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو استخدام وکړي.
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتیا اسانتیاوي چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلې وه چې په یو شمیر ولایتونو او روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین له زده کړو منع کړي دي.
یو شمیر نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي چې لنډیز یې اورو.
لانګوار ژورنال خپرونې په افغانستان کې د القاعده شبکې له لوري د اتو روزنیزو مرکزونو او پنځو مدرسو د پرانیستلو په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا پر راپور تبصره کړې ده. خپرونه وایي دا موضوع د ملګرو ملتو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې ډلې څرګنده کړې ده. د دې ډلې په راپور کې ویل شوي چې القاعده په غزنی، لغمان، پروان او اروزګان ولایتونو کې د روزنې اته کمپونه لري او شاید ځینې کمپونه یې موقتي وي. همداراز دا شبکه د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په منځ کې په لسو کې د روزنې کمپونه او نور تاسیسات لري چې په هغو کې هلمند، زابل، ننګرهار، بادغیس او کونړ شامل شي. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې حکیم المصری د روزنیزو کمپونو مسؤلیت په غاړه لري. لانګوار ژورنال د امنیت شورا په راپور کې دې ټکي ته هم اشاره کړې چې القاعده د افغانستان او ایران ترمنځ په هرات، فراه او هلمند ولایتونو کې خوندي کورونه لري. تر دې مخکې په 2022 کې د القاعده شبکې یو خوندي کور په کابل کې افشا شوی و. د خبرونې اشاره د ایمن الزواهری د استوګنی ځای ته ده. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 د جولای په 1 نیټه د کابل په یو کور کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وپشل شو. د کاناډا د سیاسي مطالعاتو مکګل ژورنال خبرونه بیا د افغان کډوالو په استلو کې د پاکستان د پلان شاته هدف باندې لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی د اوکراین او غزي جنگونو د نړۍ په نورو برخو کې له بشري موضوعاتو د رسنیو پام اړولې ده. د 2023 د سپتمبر په 28 د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باید د دغه هیواد له خاورې د نومبر تر لومړۍ نیټې ووزي. په ډېر کم وخت کې پاکستان لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې وایستل، خو لا هم سلګونه زره افغان کډوال په پاکستان کې له خطر سره مخامخ دي. خبرونه دې پښتنې ته په ځواب کې چې د افغان کډوالو په ایستلو کې د پاکستان پټ هدف څه دی لیکي. د غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي ترڅنګ پاکستاني چارواکي خپل هیواد له ډېریدونکو حملو سره مخامخ ویني. دوی په نهایت کې د ناامنیو ملامتي د افغان کډوالو په غاړه واچوله. حکومت د دې لپاره چې خپلو خلکو ته ووایي چې افغانان په بریدونو کې لاس لري اعلان وکړ چې په یوه کال کې له 24 انتحاري بریدونو 14 افغانانو کړي دي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
سیګار یو تازه راپور کې وایي چې د پاکستان حکومت یو شمیر هغه افغانان چې ټاکل شوي وو امریکا ته ولېږدول شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان کې مېشت هغه کسان هم چې سایبي پی ون او پی ټو کې سونه لري وایي چې یو خوا نه ویزه پاکستاني حکومت نه ورکوي او بل خوا د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.
له پاکستانه د هغو زرګونه له ګواښ سره مخ افغان کډوالو د ایستلو په اړه چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته نوموړي هیواد ته کډه شوي، د اندېښنو په دوام تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار ویلي چې د پاکستان حکومت یو شمېر هغه افغانان چې ټاکل شوي وه امریکا ته ولېږدول شي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. سیګار د پینشن می په ورځ د امریکا کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې وویل چې دې پروسې د هغو افغانانو ژوند پیچلی کړی چې متحده ایالاتو ته د تګ کیسونه لري، او د راپور په ټکو پستنو کړل شویو کې داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د سیګار د راپور له مخې ډیری دغه افغانان یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. راپور زیاتوي په 2020 کال کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له بیړنۍ ویستلو وروسته امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري، او له همدې امله نشي کولای له خپلو متحدینو سره د ویزې د ورکړې لپاره لازمي مرکې وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د کډوالۍ ایس آی وی P1 او P2 کیسونه لري هم وایي چې له یوې خوا د ویزې په ورکړه کې ځنډ او له بلې خوا د شړل کېدلو ګواښ دوی ډېر اندېښمن کړي دي. یواله دغو افغان کډوالو څخه ناهید سادات ته چې له خپلې 9 کسیزې کورنۍ سره په پاکستان کې اوسېږي او امریکا ته د پناه غوښتنې دوسیه لري، نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
فعلاً ویزای مو ختم است.
اوسمهال زموږ د ویزې موده پای ته رسیدلی. زموږ د کورنۍ هر فرد ته $400 جریمه ورکړل شوې ده. که په څو ورځو کې پیسې ورنه کړو جریمه به دوه برابره شي. موږ هڅه کوو چې څنګه جریمه ورکړو او ویزا ترلاسه کړو. موږ له اخراج سره مخ یو. موږ غواړو چې زموږ غږ واورېدل شي او زموږ قضیه ژر تر ژره وڅېړل شي.
عارف عظیم اندرابی په پاکستان کې یو بل افغان کډوال دی چې وایي د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره په هرو دریو میاشتو کې 350,000 کلداري ورکوي ټول د هیواد ونه ایستل شي.
اوس افغانستان په داسې حالات کې نه دی چې زموږ د ستنېدو لپاره زمینه برابره وي. دا سمه ده چې طالبانو عمومي بخنه اعلان کړي، خو دا په دې معنا نه ده چې زموږ ژوند تر ګواښ لاندې نه دی. کله چې د کار او زده کړې زمینه نوي برابره، زموږ اولادونه، خویندې او میندې د زده کړو حق ونه لري او په خپل هیواد کې د ازادۍ حق ونه لرو، په دې معنا ده چې موږ ژوندي نه یو. هیله ده مسؤول بنسټونه دې موضوع ته پام وکړي، ځکه موږ ته ویل شوي وو چې دوسیې به مو له 13 څخه تر 24 میاشتو پورې موده کې وڅېړل شي. دا موده تیره شوه خو د تخلیه کوم خبر نشته.
د سیګار په درې میاشتني راپور کې دا هم راغلي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته به افغان کډوال داسې یو هیواد وګوري چې لا هم د نزول په حال کې دی. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتانبایوا په حواله ویل شوي چې له دغو راستنو شویو څخه 80,000 یې په افغانستان کې د ورتګ ځای نه لري، او دغه هیواد ته د ستنېدونکو نجونو او ښځو د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدو پایلې به ډېرې شدید شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت له پرېکړې وروسته چې د 1.1 میلیون څخه ډېر بې اسناد افغان کډوال له یاد هېواده باسي، درې لوړ پوړو امریکایي چارواکو هم پاکستان ته سفر وکړ او له پاکستاني چارواکو سره یې د هغو کډوالو د شړلو په اړه خبرې وکړې چې نوموړي هېواد ته د پناه غوښتنې کیسونه لري. دغه شان امریکا هغو افغانانو ته چې امریکا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري د معافیت لیک استولی تر څو پاکستاني پولیس یې ونه شړي، او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم د واتساپ شمیره اعلان کړه او له افغان کډوالو څخه یې وغوښتل که چیرې له ستونزو سره مخ کیږي دوی سره اړیکه ونیسي. خو پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو شړلو ته دوام ورکړی دی.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبره کوم. زموږ سیمه ډېره د انتن لخوا ډېر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي، خو د انتن ستونزه بیا ډېره زیاته ده. په ډېره کې د اسلامي امارت چارواکو، لوړپوړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاډی کیم. زما د میسج خامخا نشر کړه چې مسولین چرواکی ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابراتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بیسین دی وی او کا تسلات وی او کا ریبا وی، ریبا خو دلته بخیشتونه لري او که سلامی چې کوم مخابراتي چرواکی وي زما خا گاوري باید برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه دلته کمې مټې دي، یستنې دي، هغه په نشتون باندې دي، ډېرې کمې دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لسرسای ولري خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالی پاتې ولسوالی ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم ازم، ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسؤلینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل د موسسو ولته که دا غږ ورسیږي چې کومه مرسته راځي باید په اړمنو باندې وویشل شي چې کوم خل ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرستې اخلي، د پتن لګېږي چې ته غریب یو مالدار یو، موږ ته پته لګېږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرستې اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسؤلینو چارواکو ته زما خواهش او غږ مې دغه دی، باید په دا باندې غور وکړي. د میسج د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه فرمان اللہ شاہین یم، او زه په خپل وار سره د افغانستان ولست د آزادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت